د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د چهارشنبې ورځ ده، د ثور یا د غوایی د میاشتې 25 نېټه ده، د 1398 هجري لمریز کال. نن د افغانستان جمهور رئیس وویل چې د افغانستان ولسي جرګه بشپړه سوه. د افغانستان د جمهور رئیس د خبرو جزئیات به چې په افغانستان کې د شورا پر رول او پر ولسواکۍ کړی دي وروسته په خبرونه کې درته خبرې کړو. نور به اول سالی محمد سالی ته ورسو چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره پر افغانستان خبرې وکړې. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه په عملیاتو کې 1500 وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. اروپایي کمیسیون د مرکزي آسیا د 15 هیوادونو لپاره نوې ستراتیژي تصویب کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نورو نړیوالو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې کړي. په دې کتنه کې د روسیې ولسمشر د افغانستان د ستونزې حل نسبتا پیچلی بللې او زده کړې ده چې د سولې خبرو په جریان کې د طالبانو دریز د قوي کېدو په حال کې دی. کرملین په یو بیان کې ویلي چې د روسیې ولسمشر په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د واک توازن یوه مهمه اړتیا بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې کتنه کې ویلي زموږ ځینې همکاري ډېرې شوې ځنګړي ډول د شمالي کوریا او افغانستان په اړه. موږ له ټوریزم سره د مبارزې په برخه کې شکارونه کړي دي. مسکو په اپریل میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه و. په دغه غونډه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل سول چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د یادونې وړ ده چې مسکو کې تر دې مخکې هم د افغان سیاستوالو او طالب استازو غونډه جوړه شوې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سوی وکیلان وغوښتل چې په خپلو چارو کې کفایت ته جدي پام وکړي. د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې تیره شپه اعلان سوې چې 33 کسان په نهایي لیست کې راغلي. دغو بریالیو اعلان سوو وکیلانو نن د ولسمشر غنی په حضور کې لوړه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن غرمه په ارګ کې د لوړه مراسمو ته په خبرو کې وویل
فصل دین ان شاء الله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او ژمنه چې د افغانستان ولستر باندې باور کړی دا مهم بنسټ به لکه چې اساسي قانون ویلي دي خپل کلیدي وظایفو باندې به تمرکز کوي او د افغانستان د خلکو اعتبار به تاسو بیرته ګټي.
د کابل د نهایي نتیجو اعلان و میاشتې وځنډید. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي په پلخمري کې تیره شپه د عملیاتو له کبله 1500 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د 212 پامیر قل اردو ویان ډګروال غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات په خلوځایي سیمه کې سوي.
د بغلان په خلوځایي سیمه کې زموږ کمانډو ځواک عملیات کړی دي چې په نتیجه کې د دښمن 15 کسان مړه یا هم ټپیان شوي دي. یوه اندازه وسلې او مهمات یې هم تخریب شوي دي.
ډګروال کریمي زیاته کړه چې د قاتل ملاتړ ماموریت هم د دغو عملیاتو ملاتړ کاوه. په بلخ پانتون کې د لومړي وار لپاره د سولې یو څېړنیز مرکز پرانستل سو. د جرمني پراختیایي پروګرام یا جی آی زایت د دغه مرکز چې په ژورنالیزم پوهنځي کې پرانستل سوی مالی مرسته کوي. د بلخ پانتون د ژورنالیزم پوهنځي مرستیال عبدالحمید صفوت وویل
د شمال افغانستان نخستین
دا په شمال چون کې د سولې د مسایلو په باب د تحقیقات لومړی مرکز دی. دا مرکز په دې موخه جوړ شوی تر څو د استادانو علمي او تحقیقاتي مقالې ترلاسه او له مسلینو سره یې شریک کړي.
د بلخ پوهنتون چارواکي وایي د سولې دغه څېړنیز مرکز به محصلانو ته د سولې او پخلاینې پر اهمیت معلومات ورکوي. په بغداد کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې د حکومت غیر ضروري کارکوونکي د عراق څخه ووځي. دا امر په داسال کې لري چې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ زیات شوی. د امریکا سفارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه امر هم د سفارت او هم د کوردستان د کورواکي سیمې په مرکز اربیل شهر کې د قونسلګری پر کارکونکو د تطبیق وړ دی. په دغو دوړو دفترونو کې د ویزو خدمات د لنډې مودې لپاره ځنډول شوی دی. ویلامه کې ویلي چې د امریکا حکومت په عراق کې امریکایي اتباعو ته د عاجلو خدماتو د برابرولو ظرفیتونه محدود کړي دي. په بغداد کې د امریکا سفارت تیر یک شنبه امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې وه چې په عراق کې دي سفرونه نه کوي. علت یې په دغه هیواد کې د کړکیچ زیاتېدل شول سوي وو. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې صدا اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. دغه ادارې ویلي په ایران کې پیران کې د منتقدو رسنیو له ځورونې څخه ډډه وسي. په نیویارک کې د راډیو ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې پرون په یو اعلامیه کې وویل د ایران چارواکي باید سمدلاسه اجازه ورکړي چې ساده بیرته خپلې خپرونې پیل کړي او د رسنیو د سانسور له حدسو د لاس واخیستل سي. تر دې درې ورځې مخکې د ایران یوې محکمې تر نامعلومې مودې د دې اونیزې د ځنډېدو امر وکړ. د کلتور او رسنیو محکمې د خپلې دغې پریکړې په اړه پوره وضاحت نه دی ورکړی، خو افراطي ورځپاڼې کایهان په یوه مقاله کې پر ساده اونیزې انتقاد کړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ د اصلاح غوښتونکو په خوله منعکسوي. او اروپایي کمیسیون نن د مرکزي آسیا د 15 هیوادونو لپاره نوې ستراتیژي تصویب کړله. د دې ستراتیژۍ هدف د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د غشتلي عصري او غیر انحصاري شراکت ایجادول دي. دغه ستراتیژي د هغو هیوادونو په مروت کې عملي کیږي چې د ارتباطاتو د ښه کولو اراده او ظرفیت ولري. په شپږو مخونو کې دغه سند هغه عمومي مسایل توضیح کوي چې اروپایي کمیسیون غواړي په راتلونکو کلونو کې د منځنۍ آسیا په 15 هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې عملي سي. دغه سند چې مشخصې پالیسي پکې نه دی راغلي، دې ته ورته د بل سند چې په 2000 میلادي کال کې وړاندې شوی و نوې بڼه ده.
تاسید ازادی رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کابل او پکتیا کامیاب وکیلانو نن پارک کې د خدمت لوړه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس ورته وویل چې نوې ولسي جرګې دي د افغانانو اعتماد وګټي.
پس لدینه ان شاء الله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او ژمنه چې د افغانستان ولسته باندې باور کړی دا مهم بنسټ.
په همدې خبرونه کې په دې اړه تفصیلي رپورټ تر څنګ اوري چې په کندهار کې امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو مشران په نقشه کوي او په کندهار کې پوځي عملیات روان دي. د اورسکان د مرکزی روختون او همدارس بامیان د پنجاب ولسوالۍ د روختون کارکونکو احتساب کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه وایي رپورټ ورباندې لرو. په دې خبرونه کې به له غزنی په رپورټ کې واوري چې پروژه کې ډیر زیارت کوونکي د ولایت ته ځي.
من وحید لادی د کندهار ولایت نه راغلی یو د محمود غزنوی صاحب زیارت ته د پاره د زیارت کوم.
په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې پر دې رپورټ اوري چې د امریکا د متحدو ایالاتو د استخباراتو اداره د اسامه بن لادن د زوی په لټه کې ده. بلاخره د افغانستان ولسی جرګې ته د کابل او پکتیا کامیاب وکیلانو د خدمت لوړه وکړه. ټاکل شوی د چې سبا د افغانستان د نوي ولسی جرګې وکیلان خپل کاري دوره پایل کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کابل او پکتیا د وکیلانو د لوړی د مراسمو لپاره جوړ شوی غونډې ته وویل چې نوی ولسی جرګه به د افغانانو اعتماد ګټي. جمهور رئیس اشرف غنی پر هغوی ژغ وکړ چې په خپل کار کې دي خپلو ابتدایي مکلفیتونو ته پام وکړي. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان پر دغه مسله باندې مفصل رپورت لري.
له اومیاشتو ځن وروسته د کابل ولایت د انتخاباتو د وروستیو پایلو په اعلان سره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو بهیر هم بشپړ سو. افغان ولسمشر په ځان سره د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو اعلان فاجعه بولی او پړای د انتخاباتو په پخوانی کمیسون وراچوي. محمد اشرف خنی چې د چهارشنبه په ورځ د کابل او پکتیا ولایتونو د نویو بریالیو وکیلانو د لوړې په مراسمو کې خبرې کولې، تم وښوده چې د ملي شورا او لسمه دوره به یو روښانه دوره وي.
نن تاسو ته نه یوازې د وکیلانو پیس مبارکي درکوم، اما خاصه مبارکي دادم چې نن د افغانستان ولسی جرګه تکمیل شو. تاسو ته د مبارکي، افغانستان ته د مبارکي. خواهان عزیزیم که انشالله تعالی دوره ابدهم یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې سوي، خو په انتخاباتو کې د ګڼو ستونزو له امله د انتخاباتو کمیسیون په دې ونه توانید چې د دغو انتخاباتو وروستۍ پایلې په خپل وخت سره اعلان کړي. په دغه انتخاباتو کې د کابل ولایت وروستۍ پایلې پرون د انتخاباتو د کمیسیون لخوا اعلان شوې. د افغانستان د ولسی جرګې د درالانشا رئیس د کابل ولایت د وروستیو پایلو د اعلان د هرکلی ترڅنګ وایي چې سبا به دغه جرګه عمومي ناسته ولري. عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل عمومي غونډه به د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره پریکړه کوي.
سبا ته به مونږ عمومي مجلس لرو، نو مجلس به پریکړه کوي چې سبا به اداري پلاوی سبا ټاکي او کافته پورز به کوي. هغه د مجلس صلاحیت ته سبا ته مونږ عمومي مجلس لرو پریکړه په دې وکړله چې آمدانن ټاکنې کوو، نو د دوی ترمنځ به ټاکنې ترسره کېږي. خو خوشحالي خوشبختي ځای دا ده چې ټول د ولسی جرګې 250 غړي پوره شول.
ښاغلی ځاځی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل سوی وه د تېرې شنبې په ورځ د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو لپاره انتخابات ترسره سي، خو د کابل ولایت هغو وکیلانو چې نمونه یې په لومړني لیست کې راغلي وو د ملي شورا د ودانۍ مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې د دغو انتخاباتو او شورا ته د وکیلانو او سناتورانو د ننوتلو مخه ونیوله. په ورته وخت کې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د ناکامو کاندیدانو لخوا هم د اعتراضونو یوه اوږده څپه روانه وه چې وروستۍ هغه یې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته څیرمه د دوشنبې په ورځ د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ سوه. دوی ویل چې له دغو اعتراضونو نور تر پوزې راغلي او ګڼې ستونزې ورته پیدا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي او له قانون سره سم د دغه ولایت پخواني وکیلان په جرګه کې د غزنی استازیتوب کوي. که څه هم افغان ولسمشر په جرګه کې د غزنی ولایت د نویو استازو نشتون یوه خلا وبلله، خو د انتخاباتو له کمیسیونه یې وغوښتل چې دغه تشه بشپړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای چې د روان مریز کال د میزان په شپږمه نیټه سره کیږي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د ولسی جرګې د وروستیو پایلو له بشپړ اعلان هرکلی کوي او ټینګار کوي چې کمیسیون به د جمهور ریاست انتخاباتو چمتووالي ته بشپړ پام واړوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نیکمرغه وروسته له اوو میاشتو نه کمیسیونونه وسوی کولی چې هغه د کابل نهایي پایلې هم اعلان کړي، سره له دې چې ستونزې یې درلودې، څو ځل شمیرنې وسولې، بیا دا پروسه لغوه سوله، یو ځل باطلې هم اعلان سولې. ځینو پوښتنو ته دوی تر اوسه هم ځواب نه دی ورکړی، خو بیا هم خوشحاله یو چې دغه ټکنۍ او جنجالي بحث خلاص سو، نور د افغانستان د خلکو هغه زړونه هم په قرار سول، مقننه قوه به هم خپل کار ته پیل وکړي.
ټاکل شوی چې له مخکېنی محل ویش سره سم سبا د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پیل سي، خو په کمیسیون کې وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه بهیر سبا نه بلکې په ځان پیل سي، خو سرچینې په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن وویل چې ولسی جرګه بشپړه سوه، خو ویل چې دی خوښینه دی چې په غزنی کې اصلا انتخابات نه دي شوي. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې په غزنی کې به د ولسی جرګې انتخابات د افغانستان د جمهوري ریاست له ټاکنو سره په یو وخت کې وشي. ټاکل شوی دی چې د سپتمبر 28 نیټه په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات وشي. اوریدونکو تاسو که غواړئ چې له کابل کوم کسان د افغانستان ولسی جرګې ته بریالي شوي دي، د دوی د نمونو لیست زموږ پر پاڼه باندې خپور سوی. ازادي راډیو ټکی کم دغه د انتخاباتو په رپورټ کې دغه لیست تاسو پیدا کولی شئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې د ماښام تر اوو بجو پورې دي. په اوو بجو بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي، نو که وخت لري دا راسره اوسئ. کندهار ته ورځو. د کندهار والی ویلي چې د وسلوالو طالبانو مشران به دوی هدف ګرځوي او د پوځي عملیاتو اصلي هدف هم د وسلوالو طالبانو مشران دي. والی ویلي چې تیر ژمه د کندهار په شمیر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو لوی مرکزونه ویجاړ کړي دي او دوی همدغه سیاست جاري ساتلی دی. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار رپورټ لري.
د ژمی په موسم کې د کندهار په شمالي او لویدیځ ولسوالیو کې د طالبانو پر تنلي مرکزونو او پټنځایونو د افغان او نړیوالو ځواکونو له پراخو پوځي عملیاتو وروسته اوس د کندهار ولایتي چارواکي وایي د جګړې په روان فصل کې د افغان ځواکونو لپاره د وسلوالو طالبانو د جګړې زلیکو د تنظیم کوونکو او مشرانو له منځه وړل ورته مطلوب اهداف دي. د کندهار والي حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جګړې د کمولو لپاره د وسلوالو طالبانو د لومړي درجې مشرانو له منځه وړل د خالد په نوم د پیلسو عملیاتو لومړیتوب دي.
د کې شک نشته چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د موږ دفاعي او امنیتي ځواکونه هم په دې هڅه کې دي چې د طالبانو هغه اصلي مهرې چې هغه د دوه لیډرشپ د هغه په نخه کې موږ ته بې تفاوته ده. هغه کسان چې هغه هر څوک چې ورانکاره ده لومړی ما لکه مخکې چې وویلې موږ د سولې اعلان کړی ده، موږ د مشروط اوربان اعلان کړی، ولې که دو سولې او اوربان ته حاضر نشي نو د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره بل لار د دینه نشته چې دوی په هر ځای کې موږ په نخه کوچې په دې کې د دوی مشرتابه هم راځي او هغه لپاره ځانګړي پلانونه په نظر کې نیول شوي.
کندهار چې د طالبانو د قیادي شورا د مرکز په سترګو ورته کتل کیږي هم افغان دولت او هم وسلوالو ته اهمیت لري. خو د دې ولایت والی حیات الله حیات ادعا کوي چې د وسلوالو جنگي لیکي تر پخوا کمزوري سوي او هغوی اوس د لوی بریدونو د ترسره کولو توان نه لري.
په ټوله کې طالبان یا مسلح مخالفین هغه زور چې لارغه اوس نه لري او هغه په دې معنی باندې چې دو ډېری اوس په دې باندې پوه دي چې دغه جنگ ناروا جنگ ده په افغانستان کې، دو له هغه قوي قدرت نه لوېدلي، ولې بیا هم متاسفانه د سیمې د استخباراتو او د دو د خپلو شومو اعمالو په نتیجه کې دو غواړي په ځینو سیمو کې هدفي وژنې او یا هجومي عملې وکړي چې د هغې دپاره هم د موږ دفاعي او امنیتي ځواکونه آماده دي، ولې تر ډېرې کچه که پروسه کال تاسې د دو زور په ساحو کې وینئ او سا کال سره پرتله کوي، سا کال نسبت د پروس کال نه دو ضعیف دي او انشاءالله دو به مخ په زوال باندې هم داسې روان.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د والي د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ډلې په وروستیو میاشتو کې د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د لسګونو افغان سرتیرو د وژل کېدو او یو شمیر پوستو د سکوت خبرونه خپاره کړي. افغان دولت ویلي د جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ له اعلان وروسته د وسلوالو ضد جګړې او د افغان ځواکونو د هجومي بریدونو کې زیاتوالی راغلی.
خبری مجله اوري
د ازادي رادیو دا خبری مجله تر شپږنیمو بجو پورې ده. اوریدونکو د اوروزګان د مرکزی روغتون یو شمیر ډاکټرانو او د بامیان د پنجاب ولسوالۍ د روغتون ډاکټرانو احتساب کړی دی او دوی وایي چې معاشونه په وخت نه ورکول کیږي. تر دې مخکې په ننګرهار کې ډاکټرانو کاری احتساب کړی وو. ناجیه صاحبی په دې اړه رپورټ لري او د احتساب کوونکو په ژغ پیلیږي.
ډاکټر مطیع الله د اوروزګان په ولایتي روغتون کې له تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي. دی وایي په روغتون کې د درملو د کمښت، د پاکو اوبو د نشتون، د کارکوونکو لپاره د منظم چاپیریال نه موجودیت او د ماشونو په ځنډ سر ورکولو او کمښت له امله کاري اعتصاب کړی. مطیع الله وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره لا هم د دوی غږ اړوندو ادارو نه دی اوریدلی. د دغه روغتون یو بل کارکوونکی ډاکټر زهرا وای په میاشتو میاشتو د دوی ماشونه نه ورکول کیږي. ماشونو ته درې میاشتې انتظار باسو چې راشي، هغه بیا کله نیمه راشي او کله هیڅ نه راځي. د ولایت له لوري یا هم د مرکزی ادارې له لوري ورته هیڅ پاملرنه نه کیږي. باید یو هیئت راولېږل شي ترڅو پوښتنه وشي. زهرا دا هم وای چې د خزینه ډاکټرانو لپاره د کار مناسب ځای نشته. د اوروزګان ولایت روغتون لزګونو کارکونکو له لوري د غیټ حساب داسې محل شوی چې تر دې مخکې د ننګرهار په شیرزادو، خوګیانو او حصارک ولسوالیو کې هم روغتي کارکونکو کاري حساب کړی و. خو د ننګرهار د ولایت ویان اتولا خوګیانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو د کار بندیز په دویمه ورځ د عامه روغتیا وزارت څخه راغلو مسؤلینو سره تر ناستی ورسته ټول روغتي مرکزونه بیرته پرنيستل شوی. دای وایي ډاکټرانو سره ژمنه شوی چې د دوی ستونزو ته به رسیدنه کیږي. د دې ترڅنګ د بامیان ولایت د پنجاب ولسوالۍ روغتون لزګونو روغتي کارکونکو همکاري اتصاب کړی. دوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اتصاب یې له دې امله کړی چې معاشونه یې کم شوي او امتیازات یې په وخت نه ورکول کیږي. دوی وایي پخوا د یو کارکونکي معاش 6000 افغانۍ و، خو اوس 10000 ته ښکته شوی. د دې ترڅنګ د سیمې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته وویل چې د دغو روغتونونو په تړل کېدو سره ورته ګڼې ستونزې پیدا شوي. د بامیان ولایت د پنجاب ولسوالۍ یوې اوسیدونکي خدیجې رضایی وویل
ای برای ما نگران کننده، چرا که مشکلات بیشتر از این خواهد شد. ما شاید شاهد خیلی مرگ و میرای دیگه ای هم باشیم. فکر میکنم شاید اعتراضات مدنی مردم هم شروع شود.
خود افغانستان امیر روغتی و وزارت بیا داد ورکوي چې ژر تر ژره بعد روغتی کارکوونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ګرانه پک لا وایم چې وزیر صاحب ساتما واسطه او مؤسسه در زیاد خدمات دی. اول ترار دینجده طول صحیح ولیده دکتر سبان سرواغا گتل چه مشکلات سون چه ما وجود اغای ولیده لیا و دی حال لارا و تا پیشناس وش انشالده سون زبا در زر حال شی. هم دست نور ولیده که چه دا ماشونه پا وقت ندیره تاو شوی دست سون دست کلاخ بگه چه تا تخیر دی مالی وزارت لخواهمی منطقه در جدی نیول شوی انشالله پر نجده تو اونهی که بدا طول مشکلات
اتصاب کون که ډاکټران او روغتي کارکونکي وای کچيري چارواکي د دوی غوښتنې ونه مني نو د کار د نه کولو په برخه کې به خپل اتصاب ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې بیا هم د روغتیایي مشکلاتو په اړه خبرو ته دوام ورکوو. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر روغتونونه ویجاړ سوي دي یا له سره بند سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې د افغانستان په روغتیایي مرکزونو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. ویلي دي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې پر نه نوي روغتیایي مرکز حملې شوې دي. سازمان ویلي چې 114 روغتونونه بند سوي دي. خو د افغانستان د روغتیا وزارت دا رپورټ مني. زما همکار اسمت ساروان په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د ویندوی وحید الله مایار سره مرکه کړې او همدا پوښتنه یې کړې ده چې دوی د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ په اړه څه وایي.
تعداد دومره نه ده، منطقه کم دی او تعداد مخالفین د دولت بند کړي مختلف لاملونه لري. یو خو هغه ځای کې چې جګړه یي مخالفین د دولت موافقین هغه څوک چې ټوپک په لاس لري اکثرا سهار چې هغه روغتیایي مرکز چې زموږ موقعیت لري که چیرې هلته جګړه کېږي متضرر کېږي او کله ساختمان متضرر کېږي کله وخت هلته چې جګړه یي زموږ روغتیایي کارمندان خدمات نه شي ارده کولی. او په ډېر تاسف سره په بعضي حالاتو کې روغتیایي تحصیلاتو نه د سنګر په ډول استفاده کوي چې دا یو تاسو پوهیږئ چې د روغتیا وزارت یو غیر سیاسي او غیر نظامي وزارت ده. موږ روغتیایي خدمات ټولو افغانستان وګړو ته دیدون دی نه چې چیرې موقعیت لري په کوم ژبه خبر کوي سیاسي تعلقات یا نظامي تعلقات یې څه دي. حتی په هغه موقعیتو کې چې د مخالفینو تر تسلط لاندې دي هلته هم موږ روغتیایي خدمات وړاندې کوو په خاطر که هغه یو څوک دی دولت په مخالفت کې جنگیږي یا غیر خزه لور ماشوم خور مور دا ټول مستحق چې روغتیایي خدمات لاسته راوړي او موږ هر څوک چې په جغرافیه د افغانستان کې اوسیږي موږ هغوی ته کم توپیری چلند نه روغتیایي خدمات وړاندې کوو.
په ځینو مواردو کې له روغتیایي مرکزونو څخه د سنګر په توګه کار اخیستل کیږي. همدغه انتقاد امنیتي ځواکونو ته افغان امنیتي ځواکونو ته هم د انتقاد ګوته نیول کیږي. ویل کیږي چې په ځینو مواردو کې دوی له روغتیایي مرکزونو څخه پوستې جوړې کړې دي او یا هم پوستې روغتیایي مرکزونو ته نږدې جوړې کړې دي.
ما خیال وکړ چې مخالفین دي دولت یا موافقین هر څوک چې سلا لري او د صحي تحصیلاتو نه دوی د سنګر استفاده کوي زموږ د ټولو د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونه همیشه زموږ هیله دا وه چې روغتیایي تاسیسات د جګړې په جریان کې ویجاړ نه کړي او د دې نه د سنګر په توګه استفاده ونه کړي. خو بیا هم موږ وینو چې بعده مرغه بعضن روغتیایي مراکز ویجاړېږي او بعضن دوی هم د سنګر په توګه استفاده کوي.
یو تعداد ولایاتو کې مخالفین دی حکومت کله وخت کلینیکونه هغه ځان ته ملحوظات چلري کړي
ډېر روغتیایي مرکزونه په کومو سیمو کې تړل شوي دي؟
په هلمند ولایت کې څو روغتیایي مرکزونه زموږ تړل شوي دي. په فرا ولایت کې او نن نورستان ولایت مسؤولینو تماسونه چې هلته مې او تعداد کلینیکونه تړلي دي.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت له ویندوی وحیدالله معیار سره تاسو د عصمت څاروان مرکه اورئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره یا اف بی آی د اسامه بن لادن د القاعده د وژل سوي مشر په زوی حمزه بن لادن پسې ګرځي. اسامه بن لادن تاسې خبر یاست چې په پاکستان کې په ابټ آباد کې پټو او هلته د امریکا د خاص ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. د امریکا د متحدو ایالاتو د استخباراتو اداره اوس په حمزه بن لادن پسې ګرځي او داسې ګمان کېږي چې شایي هغه هم په پاکستان یا شاوخوا سیمه کې وي. له دې امله یې د حمزه بن لادن د موندلو لپاره خبرتیاوې په پښتو، فارسي او په انګلیسي ژبو او په عربي ژبه خبرې کړې دي. عصمت څاروان به نور جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی د اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن نوم د هغه تیرورستي فعالیتونو په تړاو د خپلو پلټنو په لیست کې شامل کړی دی. دیرش کلن حمزه بن لادن د سعودي عربستان په جده ښار کې سېشېدلی او په عربي ژبه خبرې کوي. اف بی آی وایي په لټون کې باور لري چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې د یوه مشر عبدالله احمد عبدالله چې په ابو محمد المصري مشهور دی له لور سره واده کړی دی. ابو المصري د 1998 میلادي کال د اګست په 1 په تانزانیا او کینیا کې د امریکا پر سفارتونو په بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. د حمزه بن لادن پر سر د امریکا له لوري د جایزې تر اعلانې دو یو ورځ مخکې د ملګرو ملتو امنیت شورا د هغه نوم په تور لیست کې شامل کړ او پر دویمه ورځ سعودي عربستان د هغه تابعیت لغوه کړ. امریکا په 2018 میلادي کال حمزه بن لادن نړیوال تیرورست اعلان کړ او ویر لري چې کېدای شي هغه په القاعده ډله کې د خپل پلار ځایناستی شي او د هغه د وژنې په بدل کې امریکا ته خطر پیښ کړي. اف بی آی د اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن پر سر اعلان د انګلیسي ژبې په ګډون په عربي، اردو، پښتو، دری او فارسی ژبو هم خبر کړي او د دغو هیوادونو له خلکو یې غوښتي چې که د حمزه بن لادن په اړه معلومات لري د اف بی آی سیمه ییزې څانګې یا د امریکا سفارت او کنسولګریو ته دې خبر ورکړي.
اوس په ورسو غزنی ته د ازادي راډیو خبريال وایي چې پروژه کې ډیر زیارت کوونکي غزنی ته د زیارت ته پارځي.
د سلطان محمود غزنوی زیارت په انګړ کې هم یو شمیر ځوانان چې خولې پر سر د بوتانو پندې ورغبرګې کړي او صادرنې پر وژو اچولې ولاړ دي. ازادي راډیو ته وویل له هلمند، کندهار او زابل څخه غزنی ته د زیارتونو لپاره راغلي دي.
زمانم امین الله فراغه یو ته بیا ترسته کېدو لپاره راغلی. پروژه میاشته د زیارتونو وکوبلیس مراد مینه درلو.
منم وحید لادی د کندهار ولایت نه راغلی یو د محمود غزنوی صاحب زیارت ته لپاره د زیارت کولو.
نور زیارتو تم
لاړو چې داغه کومر من نه دی زده جه بعد نور تم نیت شو لارس.
منم نیاز محمد غزنی ولایت راغلی د زیارتو په هویست راغلی. دوام غوړ دوام ورته کوو نو مراد دا چې مدن کې څه مشکلاتونه ستاسو مشکلاتونه حلسي.
دا سلطان محمود غزنوی زیارت په دروازه کې شیلاس تسپنجرای منجور ناستای رنګه تسپی اړوي د مالګي کټوره یې مخ ته پروت دی. تر څنګه د زیارت ته دروازه کول پر 55 زړو لسګونان او شلګونان وي شایده. تر مخه زیارت کوون کې تیریږي هر یو ته ګوري پښتنه می ورڅخه وکړه.
تاسو دلته د سلطان محمود په زیارت کې له څوري وخت نه سياس
دا یو ته یو کړ کی
څومره خلک راځي؟ ډیر خلک
راځي. خبر نه یم چې څوره راتلو. لکندور، لجلبوت، لکوبول، لکټووز، له کرابوغ له مکور هر چیر رځي څه خبر هم څه کوم.
بل لور ته په غزنی کې د هوټلونو او مسافرخانو مالکان هم په روژه میاشت کې د دغه مسافرو راتګ ډیر بولي او ورته خوشحاله دي. د غزنی په بزازی کې یو هوټل چلونکي احمد رشاد هم وایي له لرې لرې سمو څخه خلک د غزنی زیارتونو ته راځي.
در ماه مبارک رمضان به خاطر زیارت کردن
دای زیاتوی د روژې په مبارک میاشت کې ډیری خلک د غزنی د زیارتونو لپاره دغه ځای ته راځي. په نورو ورځو کې هم راځي خو په روژه کې بیخي زیات وي. تاسو وینئ چې زموږ په هوټل کې یو اتاق هم خالي نسته او مسافرین بیخي زیات دي.
اوریدونکو له غزنی د دې رپورټ سره زموږ دغه خبري مجله پای ته ورسېده. اوس د ماښام شپږ نیم بجې کېږي. بله خبري مجله مو زموږ همکاره فرشته نگاه وړاندې